امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسې ده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې ډیرا امریکایي پوځیانو منلې ده چې تیر کال د قندوز په ولایت کې په هوایي بمباریو کې درې دیش ملکیان وژل دي د پاکستان د بلوچستان په یالت کې د پولیو د ویروس کشفولو مقامات د ته وحسول چې په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو پروګرام پیل کړي او د امریکا د سنا جرګې چې جمهور غوښتون کې پکې اکثریت لري د جمهور رئیس اوباما د صحیح پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړل
تر نو ورځې د نن پنځشنبه په دې ماښامنۍ خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی دی چې د کندهار د والی د میلمستون پیشه د یو پیاوړي تخنیکی ټیم په واسطه څیړل کیږي په کندوز کې د امنیو په باره کې رپورټ لرو دا او د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې نور مهم مطالب اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو طالبانو د هغه امریکایي او استرالیایي بندیانو ویډیوي پیغام خپور کړی دی چې 15 میاشتې مخکې د کابل نه تښتول شوی وو کیوین کینګ او تیمتی جان ویکس په دې ویډیوي پیغام کې د امریکا نغواړي چې د طالبانو سره د هغوی د خوشی کولو په باره کې وغږیږي دوی دواړه د یرغمل کېدون مخکې د کابل په امریکن پونتون کې استادانو د پیخنه سور از یورسه امریکایي قواو کوشش وکړ چې دوی د یرغمل نیونکو نه خلاص کړي خدا حسه ځکه ناکامه شو چې دوی د ننګرهار د ولایت په اغه سیمه کې نو چې د ژغورنې عملیات پکې وشول د افغانستان د امریکایي په هنتون مقاماتو د وسلوالو طالبانو نه غوښتي چې د دغه په هنتون استادان خوشي کړي د افغانستان امریکایي په هنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د خپل دوو استادانو د ویډیو د خبرېدو نه ورسته په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه په هنتون د دوه استادان یوازې د خوونې او روزنې د پاره افغانستان ته راغلي او د دغه هواد ارزښتونو خلاف کوم عمل نه دی کړی په افغانستان کې مشتو امریکایي پوځیانو منلې ده چې تیر کال د قندوز په ولایت کې په عامو ځایونو باندې په بمباریو کې درې دیش ملکیان وژل دي په افغانستان کې ډیره د امریکایي قواو قومندان او د افغانستان حکومت دواړو طالبان تورن کړی دي چې د ملکیانو د کورونو نه د ډال په توګه استفاده کړي ده د امریکا پوځ هغه مهال د افغانستان د قواو په ملاتړ بمباری وکړي چې سیمه ایز عسکر د قندوز د بوزي کندهاري په کلي کې د طالبانو تر برید لاندې راغلل په دې رپورت کې راغلي دي پلټنې ښیي چې امریکایي قواو د خپل ځان نه د دفاع د پاره دغه اقدام کړی دی چې د وسوالو جګړو له قوانینو او مقرراتو سره برابر عمل بلل کیږي د امریکا د پوځ په یو راپور کې راغلی دی چې د قندوز په دغه بمباریو کې شپږویش طالب جنگیالي هم وژل شوي وو او ورسره په همدغه شمیر نور طالبان زخمی شوي هم وو د راپورت په پای کې ویل شوی دی چې په دې عملیاتو کې د درې دیش طالب مشرانو په ګډون شپږویش وسلوال طالبان وژل شوي او شپږویش نور زخمی دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د ستر مفتش د ورستیو سرګندونو په حق له چې ګواکې د افغانستان امنیتي قواو د 2015 کال د ورستیو میاشتنه د 2014 کال د اگست میاشتې پورې د ملک په 9% خاور باندې خپل نفوذ د لاس ور کړی دی وایي چې دا ډول محاسبه کرنه دي او وضعیت بدلی دی شي د ملي دفاع وزارت ویلي دی په همدغه موده کې به شاید وضعیت همداسې وو مګر اوس زیات شمېر سیمې د افغانستان د امنیتي قواو په قبضه کې دي د دفاع وزارت نطاق ویل دي چې د سیګار د رپورت د ډیرو برخو سره موافقت نه لري د نطاق مرستیال جنرال محمد رادمنش د امریکا غکته داسې ویل دي
شپته ولسوالی او اته ولایت زینی ونیسی اما ونه شکرای دا د مونږ موافقیت ده سی مونږ وکولای شو چې د دوی عمری عملیات کاملا خونسای کو او په افغانستان کې اوس زیاتر زایون سی مخ کې د دشمن په لاس کې وو مونږ ونیول.
دا آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار سر مفتش د هغو جدي ګواښونو لیست خپور کړ چې د امریکا راتلونکی حکومت به ورسره مخامخ وي او باید عاجله پاملرنه ورته وکړي. د سیګار مشر جان سپیکو ویلی دی چې په 15 کلونو کې 15 میلیارډ ډالر مصرف شوی دی، مګر په افغانستان کې لا تر اوسه پورې طالبان شته، د داعش او القاعده ګواښونه شته، حکومت په فساد کې ککړ دی او حالت نازک دی. هغه ویل افغانستان ډیر زړور عسکر لري خو د امنیتي ارګانونو رهبری ډیره کمزوره او فاسده ده. 15% تیل غلا کیږي او د عسکرو لس لسګونو زره ترسيږي خو په خپل عسکر وجود نه لري او په سترګو نه لیدل کیږي. د سیګار مفتش ویلی دی چې د تیلو په یوازې یو قرارداد کې جمهور رئیس غنی د 200 میلیونو ډالر غلا مخنی ولیده. خاغلی سپکو راتلونکي حکومت ته هم خپل سپارښتنه کړې ده. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د ویروس کشفولو مقامات بیدار کړل او د 45 کلو وړو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو پروګرام شروع کړ. په بلوچستان کې د 5 ورځو کمپین نه پس چې د دې میاشتې په اولو ورځو کې په کوټه کې وشو، د روغتیا د چارو کارکونکو ویل پلان لري چې د جنوري د میاشتې په 14 د دغه ایالت په 28 ولسوالیو کې 14 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په دې 14 میلیونو ماشومانو کې هغه ماشومان هم دي چې د افغانستان سرحد ته نږدې اوسیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې یوازینی درې ملکونه دي چې دغه فلجونکي ویروس اوس هم پکې شته. د ملګرو ملتونو په خوانی عمومي منشي بان کی مون نن د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې جنوبي کوریا ته ورسېده چې دا توقعات زیاتېږي چې د جنوبي کوریا جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړي. بانکیمون چې ماخام محل د سیول په هوایی میدان کې کوښ شو نو ډیر پلویان ستړي مشي ته ولاړو. جمهوری ریاست د کاندیدو په باره کې د پوښتنې په جواب کې هغه داسې وخوده چې ګوندې د غلوري ته میلان لري. بانکیمون ویل ما د وخت د خبره کړې ده چې زه حاضر یم د خپل ملک لپاره هر څه وکم او په خپل دغه خبرې ولاړ یم. د امریکا د سنا جرګې چې جمهور غوښتون کې پکې اکثریت لري د جمهور رئیس اوباما د صحي پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات شروع کړل. جمهور غوښتون کې د اوباما د روغتیا د قانون لغوه کول د خپل لومړنیو اقداماتو نه یو اقدام ګڼي او کله چې ډانلډ ټرمپ د چارو واګې په لاس کې واخلي نو دغه اقدام وکوي. د سنا جرګې نن سهار وختي د 30 منفي رایو په مقابل کې په 150 موافق رایو داسې مقررات تصویب او منزور کړل چې د هغې له مخې به د قوانینو د منظورې لپاره د رایو ساده اکثریت په کار وي نه نصاب. د سنا د جرګې په سلو کې 250 څوکۍ د جمهوري غوښتون کې دي او جمهوري غوښتون کې پلان لري چې د جنوري د میاشتې تر اخره پورې د دغه قانون مسوده له سره جوړ کړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر د چاشنبه په ورځ ویل چې منتخب جمهور رئیس ته ویل دي چې استخباراتي ټولنې چې د روسیې په حق له کوم اسناد خبره کړې دي هدف یې دا نه و چې د ترامپ مشروعیت ته تاوان ورسوي. سینن اول د دغه تورونو راپورټ خبر کړ خو دغه زیان رسونکو معلوماتو په باره کې نور تفصیل ورنکړ، مګر ډیجیټل میډیا کې پوره خبر شو چې د روسیې حکومت د سو کلونو رئیس د ټرمپ لاټړ کړی دی. کلپر په خپل بیان کې ویل استخباراتي ټولنې هیڅ قضاوت نه دی کړی چې دا معلومات موثق دي او په دې تاکید وکړ چې ټرمپ په دې باور نه لري چې استخباراتي منابعو دغه معلومات میډیا ته رسولي دي. او د خارجه وزارت د پاره د منتخب جمهور رئیس نومول شوی شخص ژمنه وکړه چې په خارجه وزارت کې به نظم راوړي چې مصارف کم شي او موثریت زیات شي. ټیلرسن د سنا د جرګې د خارجي اړیکو کمیټې ته چې پوښتنې ترې کېدې ویل ماته معلومه شوې ده چې په دې اخرو څو کلونو کې د خارجه وزارت په تشکیلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اطلاعاتو د کمیټې رئیس باب کورکر ویل د ټیلرسن نه نورې پوښتنې نه کېږي خو لوی سرنوالۍ ته د نومول شوی شخص سناتور جیف سیشن نه دوه ورځې سوال ځواب کېږي. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ هم دغه راز وویل چې د چین په مقابل کې به سخت دریځ غوره کړي په تیره بیا په هغه اوبو کې چې جنجال پرې موجود دی او چین پکې نظامی فعالیتونه لري. دا هغه د ساعت خبرونه زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ رپورت ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو منلی چې تیر کال یې په شمالي ولایت کندوز کې پر عامه میشتو ځایونو د بمباریو له امله 3 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو قومندان او افغان حکومت طالبان تورن کړي چې د ملکیانو له کورونو څخه د ډال په توګه استفاده کوي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانې سبانې 2 میاشتې وړاندې کندوز ښار سره نږدې بوزي کندري سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیات کې د زلزلې شمکي وګړو وژل کېدلو او 20 ټپي کېدو په اړه خپل رپورټ نن خپور کړ چې په کې دغو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تایید شوې، خو د وژلو علت یې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخیستل ګڼل شوي. امریکایي ځواکونو ویلي چې د 2014 کال د نومبر میاشتې په 2 او 3 نیټه د کندوز ولایت مرکز ته نږدې د بوزي کندري په سیمه کې د افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خپلې پلټنې بشپړې کړې چې دا ښیي چې په دغو جګړو کې ملکي افغانان ته زیان رسېدلی. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په دغو عملیاتو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژور خفګان ښودلی او د پیښې قربانیان سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن ویلي، د موجودو حالاتو په پام کې نیولو پرته زه د بېګناه خلکو په مرګ ژوبله د زړه له کومې خواشین یم. هغې ویلي چې دغو عملیاتو په وخت طالبانو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې وه او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو دځیک. جنرال نیکلسن جمهوریت غنی او د افغانستان خلکو ته په جګړو کې د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب ډاډ ورکړی، ویلي دي چې د ملکی افغانانو د ژوند خوندیتوب لپاره به خپل ټول امکانات او تدابیر څخه کار واخلي. رپورت کې راغلي چې دا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا چې د یوې کوچنۍ امریکایي ډلې لخوا ورسره مرسته او مشوره کېده ترسره شوي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله تایید کړې ده. دغه وزارت دویم مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ ته ویل چې د عملیاتو پیل کې وسلوال طالبانو ډزو په نتیجه کې افغان ځواکونو ته تلفات واوښتل، چې پر وینای هغه لزان څخه دفاع په هدف د امریکایي ځواکونو څخه او ایم لاټر غوښتلو ته اړ شول.
دا رښتیا ده، هلته د دشمن ګرمتون او د دشمن ټول هغه امکانات چې دوی درلودل وغوښتل سي په دغه کټه کې چې د مونږ کومندوان وو په دوی باندې خپل ټول هغه وسلې استفاده وکړي. ډیر زیات دغه حمله دوام ومونده. په دې دوام کې مونږ مجبور وو چې د خپل قطعاتونو محافظت وکړو.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله یو ډیره پیچلی مسله ده چې ډیره په جګړه کې ښکېلې ډلې منلو ته چمتو نه دي. که څه هم امریکایي ځواکونه په کندوز کې د ملکیانو مرګ ژوبله منلې، خو ویلي دي چې دا ځواکونه د دې پیښې په تړاو نور څه نشي کولی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تلفاتو په منلو د امریکایي ځواکونو کار پای ته نه رسېږي او باید دا ځواکونه د قربانیانو کورنیو لاسنیوی وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون اجرایوي رئیس موسا محمودي امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې باید امریکایي ځواکونه قربانیانو ته غرامات ورکړي. خاتلی محمودی ویل، نړیوال ځواکونه او افغان حکومت مکلف دی چې کله تیروتنه ترسره شي او خپله تیروتنه ومني، په دې معنا دي چې مسؤلیت ور ترغاړي دی او د زیان جبران لومړی کار دی چې باید قربانیانو ته ترسره شي. په افغانستان کې اکثره تخکیل خو په جګړو کې ملکیانو ته زیان رسیږي. د کابل په ښار کې 2 اوسیدونکي چې په جګړو کې ټپیان شوي وایي چې د ټپي کېدو وروسته یې چا غم نه دی خوړلی.
بس زه چې ولګېدم دلته چره دلته پښو کې نو ځای کې ولګېدلو.
موږ په دوکانو کې وو، دننه ولاړو دوه ورونه چې بس یو غراز ما اورېده د انفجار غږ. دې سره زموږ د دوکانو چتونه ټول وغورځېده.
تر اوسه په 2014 کال کې د ټولو وژل شوو او ټپي شوو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه شمېرنې نشته دي. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د تېر کال د 9 میاشتې یو راپور خپور کړی چې په کې د جنوري د لومړۍ څخه د سپتمبر د لومړۍ ورځې پورې 8319 وګړو ته د مرګ ژوبلې د رسېدلو یادونه شوې. د دغه رپورټ له مخې دا شمېرنې 2015 کال د همدې نېټې پرتله 1% زیاتوالی ښيي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې دی رپورته. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې د کندهار د والی د میلمستون پیشه د یو ډیر پیاوړي تخنیکی ټیم په مټ څیړل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د پلټونو پایلو ته منتظر دی او د پیښې له اصلي عاملونو او ترخانو سره به جدي چلند کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري چې لکنده هر څه یې را لېږلې دي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر خبرداري ورکړ چې افغان حکومت به د کندهار د پیچ په اړه جدي خبرګون ښکارا کوي، خو په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ. ښاغلی اتمر پرون وخت د 215 متل کلی اردو په مرکز کې یو مطبوعاتي ناسي ته ویل چې لومړنی مندنې شي چې په چاودنه کې کاریدونکي چاودیدونکي توکي له بهر څخه راوړل شوي وو او تر سره کوونکي هم په بهر کې روزل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د هلمند، کابل او کندهار بریدونه له یو ځای پلان شوي وو او دوی به په اړه به جواب پات نه سي.
هغه نشانی چې وسته په ځانګړي ډول ودې مسلې ته اشاره کوي چې دا د دغه سیو دشمن کار دی چې خارجي لاس پکېسته. هغه مواد چې کار سوي دي په دې حمله کې هغه په افغانستان کې نه تولیدیږي، هغه د بهر راوستل کیږي، د هغې تعلیم او تربیه په افغانستان کې نه کیږي. زه نه غواړم چې مخکې د تحقیقاتو نتیجه گیری ته ورسیږم، اما موږ هغه نشانې وینو چې باید هرو مرو ډیر په دقیق ډول څیړنه وسی او د دې مسلې وبیخته باید ورسیږو.
بلې خوا ته لا هم د پیښې څخه د 48 ساعتو په تیریدو سره د کندهار د مرسال والی عبدالعلي شمسي جسد د هغوی کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. یوه امنیتي مقام د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د کندهار د مرسال والی او د دوه عرب ډیپلوماټانو جسدونه په پیښه کې ډیر ځان منسوي او د ډي ان ا د پیچلو معایناتو لپاره لا هم تر پلټنو لاندې دي. بلې خوا ته د کندهار د والی د روغتیا په اړه هم بیلابیلې تبصرې کیږي، خو د ملي امنیت د شورا له سلاکار پراته بلچا نوموړی لا هم نه دی لیدلی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد انیف اتمر وایي چې د کندهار د والی او متحده عرب اماراتو د سفیر روغتیا د ډاډ وړ ده.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه، فضل د خدای ټول هغه شل کس زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټول د خطر سره وتلي دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی، د خطر راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی.
د کندهار پر ولایت مقام باندې څلور کاله مخکې هم درې ځله خونړي بریدونه وسوچي. ان دوه ځله خو برید کوونکي د هغه مهال د والی تورې لیسا تر دفتر پورې ورسېدل، خو دا ځل پیښه پر داسې یو وخت سوي چې د ولایت په مېلمستون کې د یو مهم اقتصادي هیواد لوړ پوړي ډیپلوماټان حضور لري. د پیښې د کندهار د عامو خلکو په ذهن کې ګڼې پوښتنې راپورته کړي او پر حکومت غږ کوي چې قانع کوونکي او هر اړخیز تحقیقات تر بشپړېدو وروسته اعلان هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونه بل رپورت. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ژمنه کړې و چې د سختریزي اسلامي ترهګرۍ په خلاف په ټینګه مبارزه وکړي. او نږدې ده چې د غژمنه د متحده ایالاتو د بهرني سیاست بڼه غوره کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
خغلی ترامپ ته دومره سخت دریز نه درلود، خو د کمپاین په ترڅ کې داغه په جګړه وختون کې د ریسک کې ځکه سختواله راغی چې یو لړ ترهګریزو بریدونو د امریکا خلک وارخطا کړل. خغلی ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل چې په هغوی کې متحده ایالاتو ته د مسلمانانو په ننوتلو بندیز، د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د بمبارۍ زیاتوالی، د منځني ختیځ له متحدینو سره کار او له روسیې او احتمالاً د سوریې له رژیم سره د اتحاد رامنځته کول شامل وو. ښاغلی ترامپ د اګست د میاشتې په یوه مهمه وینا کې د ترهګرۍ پر ضد خپله ستراتیژي څرګنده کړه.
زموږ نوې پالیسي باید د سختریز اسلام د خپرېدو مخنیوی وي چې د امریکا دواړه ګوندونه، زموږ بهرني متحدین او په منځني ختیځ کې زموږ ملګري په اړه باید موافقه ولري.
کتونکي وایي چې د ترامپ لخوا پر ایدیالوژۍ دغه ټینګار د جمهور رئیس اوباما له پالیسۍ سره توپیر لري.
I think by seeing the threat as
that you will smasher Trump data the ideology gwash po to guri no aga banai wazi da bidun makhwani si balki da ghi ideology da khpredo aw da ziyat tund larai da ihtimal makhba ham wanisi
khagale Obama da tarhagare aw Islam tarmand la tadawna inkar kawi aw da ghi muntaqidino da khagale Trump da ghi hatsyar kalai kade de چی د ستونزتا پام وکړي. خو هغه وای چې د نړۍ یو اشاریه او میلیارډ مسلمانانو ته د عمومي بڼې په ورکولو کې باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د سیاي په خواني رئیس تیر میاشت وویل
Actually, it does have something to do with Islam.
دا په اسلام پورې یو څه اړه لري. دا زیاتره کارونه د اسلام په اړه دي. خو زه باید زر زیاته کړم چې ټول د اسلام او د ټول مسلمانانو په اړه نه دي.
د ښاغلي ټرمپ سلاکاران د اسلام او اسلامي ترهګرۍ ترمنځ توپیر ویني. خو هغوی وایي چې د ترهګرۍ زیاتېدونکی ګواښ یوې قوي ستراتیژۍ ته اړتیا لري. جیمز کارافانو د هغه انتقالي ټیم ته سلا ورکوي.
نړیواله ترهګرۍ د هغه وخت په پرتله لا زیاته سوې ده چې ښاغلی اوباما ولسمشر وټاکل سو. نو یو منطقي سړی باید دا فکر ونه کړي چې د جنوري په شلمه به د ترهګرۍ په خلاف زموږ ستراتیژي د پخوا په څیر وي، ځکه چې هغه څه چې اوس یې کوو کار نه ورکوي او اغېز یې نه ده کړی.
ښایي دا توپیر ولري، خو د سی آی ای پخوانی مشر هیډن وایي چې په یو شي کې به بدلون رانه شي، او هغه دا چې متحده ایالات به د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې پرمختګ ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چوکۍ د پاره د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا نوماند د روسیې په حق له اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات باید د چین سره په اړیکو کې د نوې لارې څخه کار واخلي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د سناتورانو ډیری پښتنې د روسیې سره د ټیلرسن د اړیکو په حق لوي. کله چې ټیلرسن د اکسون موبایل مشر وو، د روسیې د نفتو د شرکتونو سره ډیری معاملې کړې وي. امریکایي سناتورانو غوښتل چې پوښي چې هغه څنګه د داسې یو هیواد سره تجارتي معامله کړې ده چې په امریکایي سیاستوالو باندې د انټرنیټي بریدونو یا هیکینګ تور دی او د امریکا متحدین ګواښي.
کله چې په مهمو اختلافاتو خبره راشي، موږ د امریکا د ګټو او زموږ د متحدینو په دفاع باندې کلک ولاړ یو. روسیا باید پوه شي چې موږ خپلو او د خپلو متحدینو ژمنو ته مسؤلیت لرو او روسیا باید د خپلو کړو سزا وګوري.
کاغلی ټیلرسن د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د همکاریو په اړه ویل چې چین باید د یو بااعتبار شریک د جوړېدو لپاره ډیر څه وکړي.
د چین په جنوبي سمندر کې د چین د ټاپوګانو جوړول یو غیر قانوني کار دی چې په لاندې سیمو کې د نړیوالو مقرراتو خلاف ترسره کیږي. د چین اقتصادي او سوداګریز فعالیتونو تل د نړیوالو موافقو د ژمنو سره سمون نه دی خوړلی. هغوی زموږ معنوي ملکیتونه غلا کوي او په ډیجیټال برخه کې پراغوښتونکي او تیریدونکي دي.
د اقلیم د بدلون مظاهره کوونکو څو ځلې د ټیلرسن د تاییدي استماعي غونډه اخلال کړه. کاغلی ټیلرسن وویل هغه د اقلیم د تودوخې خطر باندې خبر دی او سناتورانو ته وویل چې دا د امریکا لپاره مهمه ده چې د اقلیم د بدلون په برخه کې خپل دریځ ثابت وساتي.
درنو هیوادوالو، کغواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین وکړي. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې هڅې پیل کړي چې په روان میلادي کال کې دا ولایت د پولیو له پیښو پاک اعلان کړي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې له پاکستانه د کډوالو راستنېدل ورته اندېښنې پیدا کړي، خو د روغتیايي ګواښونو د مخنیوي لپاره یې امادګي نیولې. خبریال ضیاءالرحمن حسرت په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو هیڅ یوه مثبته پیښه نه لري او له امله د پولیو پر وړاندې ښه مبارزه ده. هغه وایي د روان میلادي کال لپاره یې هم هڅې پیل کړې چې په ټوله ختیځه سیمه په ځانګړې توګه ننګرهار کې د پولیو هیڅ یوه مثبته پیښه ونه لري او دا سیمه د پولیو له ناروغۍ پاک اعلان کړي.
د واکسینو په بخش کې د تیر سوال سمې رئیس په ننګرهار ولایت کې خوشبخته موږ د پولیو کوم مثبته واقع نه لرو. کوشش هم دا چې ان شاء الله دا هم د سی وساتو او راتلونکي کال ټوله مشرقي او بالخصوص ننګرهار سره هغه پولیو فری اعلان کړي چې د پولیو هیڅ مثبته واقع نه لرو.
هغه وایي له پاکستان ننګرهار ته د بیا راستنیدونکو کډوالو پر اتک سره روغتیايي ګواښنې ډېرې شوي، خو د عامې روغتیا ریاست پر وړاندې چمتووالی لري. هغه وویل د کډوالو راتک سره که څه هم ټول روغتیايي مرکزونه د هغوی لپاره خدمات وړاندې کوي، خو روغتیايي خدمات د نفوسو د ډېرښت له امله زیانمن کړي دي. هغه د دې ستونزې د حل لپاره له مرکزي دولت څخه ځانګړې بودجې غوښتنه وکړه. د نګرار عامې روغتیا رئیس وویل چې سږ کال یې هوډ کړی چې په ټولو هغو سیمو کې د پوري واکسین پلی کړي چې په تیرو دورو کې ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې وو. د نګرار اوسیدونکي هم غواړي چې د پولیو له مرګونو ناروغۍ خوندي اوسي او په دې اړه د دولت پریکنده اقدامات غواړي. شیرین آغا د جلال آباد ښار اوسیدونکی په تړه وایي د ختی سیمې اوسیدونکي له پولیو ویره لري او ماشومان ته د واکسینو پر کولو ټینګار کوي. نوید د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. په تیر میلادي کال کې په ټوله ختیځه سیمه کې یوازې کونړ ولایت کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله په شیګر ولسوالۍ کې له واکسینو څخه د یوې کورنۍ قصدي سرغړونه وه.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې لرو. طالبانو د هغه امریکایي او استرالیایي بندیانو ویډیویي پیغام خپور کړی دی چې 15 میاشتې مخکې د کابل نه تښتول شوی دی. کوین کینګ او تیمیتی جان ویکس په دې ویډیویي پیغام کې د امریکا نه غواړي چې د طالبانو سره د هغوی د خوشي کولو خبرې وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د وسوالو طالبانو نه غوښتي دي چې د دغه پوهنتون د دوه استادان خوشي کړي. په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیانو دا منلې ده چې تیر کال د قندوز په ولایت کې په عامو ځایونو باندې په بمباریو کې 3 ملکیان وژل دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي قواوو قومندان او د افغانستان حکومت دواړو طالبان تورن کړي دي چې د ملکیانو له کورونو نه د ډال په توګه استفاده کړې ده. د امریکا پوځ هغه مهال د افغان ځواکونو په ملاتړ بمباری وکړي چې سیمه ییز عسکر د قندوز د بوزکنداری په کلي کې د طالبانو تر برید لاندې راغلل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د سر مفتش د وروستیو سرګندونو په حق له چې ګواکې افغان امنیتي قواوو د 2015 کال د وروستیو میاشتو نه د 2014 کال د اګست تر میاشتې پورې د ملک په 9% خاور خپل کنټرول د لاس ور کړی دی. یو رپورت خپور کړی دی. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم جمهور رئیس وی چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل شي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د هغو جدي ګواښونو لیست خپور کړ چې د امریکا راتلونکي حکومت به ورسره مخامخ وي او باید عاجله پاملرنه ورته وکړي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د ویروس کشفولو مقامات بیدار کړل او د دې ته وهڅول چې تر 15 کلونو وړو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو پروګرام شروع کړي. په بلوچستان کې د 15 ورځو کمپین نه پاس چې د دې میاشتې په اولو ورځو کې په کوټه کې وشو، د روغتیا د چارو کارکونکو وویل چې پلان لري د جنوري د میاشتې په 14 تاریخ د دغه ایالت په 28 ولسوالیو کې 14 میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي او په دغه 14 میلیونو ماشومانو کې هغه ماشومان هم دي چې د افغانستان سرحد ته نږدې اوسیږي. د ملګرو ملتونو په خوانی عمومي منشي بان کی مون نن د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې جنوبي کوریا ته ورسېده چې دا توقعات مخ په زیاتېدو دي چې د جنوبي کوریا جمهوری ریاست ته بزن کاندید کی. بان کی مون چې ماخام محل د سول په هوایي میدان کې کوز شو، ډېر پلویان ستړي مشي ته ولاړو. جمهوری ریاست ته د کاندیدو په باره کې د پوښتنې په ځواب کې داسې وخوده چې د غلوري ته میلان لري. بان کی مون ویل دي ما د وخت د خبره کړې ده چې د خپل ملک د لپاره هر کار ته حاضر یم او په خپل دې خبرې ولاړ یم. د امریکا د سنا جرګې چې جمهوری غوښتونکو په کې اکثریت لري، د جمهور رئیس اوباما د صحي پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. جمهوری غوښتونکو د اوباما د روغتیا د قانون لغوه کول د خپل لمړنیو اقداماتو نه یو اقدام ګڼي. د سنا جرګې نن سهار وختي د 8 منفي رایو په مقابل کې په 55 موافق رایو داسې مقررات تصویب کړل چې دا غیله مخې به د قوانینو د منظورۍ لپاره د رایو ساده اکثریت په کار وي نه نصاب. او د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلپر د چهارشنبه په ورځ ویل چې منتخب جمهور رئیس ته ویلي دي چې استخباراتي ټولنې چې د روسیې په حق لکه مسناد خبره کړې دي، د اغو خبرولو مقصد دا نه و چې د ترامپ مشروعیت ته زیان ورسوي. سینن اول د دې تورونو راپور خپور کړ، مګر د دغه زیان رسونکو معلوماتو نور تفصیل نه دی ورکړی.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري، په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل شي.